آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. افغان چارواکی او طالبان په قطر کې دروغ جوړی خبری کوي. د فرخنده په قتل کې د تورن کسانو محاکمه پیل شوه ده، او په سوریه کې یاغیانو نن د حلب په شمال کې د حکومت تر کنټرول لاندې ځایونه بمباري کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. په قندوز کې د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي، او لا هم خلک د سیمې نه په وتو کې دي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام هم لرو، خو اوس زه زیبه خادم او عاشق الله رحیم زوی د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. وسلوال طالبان وای دوی د افغان حکومت سره د سولې د خبرو د فارغ قطر ته کوم استازی نه دی لیږلی، بلکې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د اتو کسانو یو هیئت دوه ته لیږلی دی. طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی استازي به په قطر کې د پګواش په نامه کانفرنس کې د افغانستان په اړه د اسلامي امارت دریز او نظر څرګندوي. دغه اعلامیه چې د طالبانو د یو ویان زبی هولا مجاهد د ایمیل ادرس نه رسنۍ ته استول شوی، پکې په ښکارا ویل شوی چې په نموړي کانفرنس کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د پلاوي ګډون په هیڅ ډول د سولې او مذاکراتو د خبرو په معنا نه دی. طالبان وایي د شیر محمد عباس ستانګزي په مشرۍ یو تکسیس پلاوی په دې کانفرنس کې د دوی استازي توپ کوي، بلکې چې دغه کانفرنس د شنبه پر ورځ پیلېږي او دوه ورځې به روان وي. طالبان وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په یو شمېر کانفرنسونو کې د ګډون لپاره خپل استازي استولي وو. وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا ویلي و چې د جمعې په ورځ قطر ته د شلو کسانو یو هیئت استولی دی چې د طالبانو د استازو سره خبرې وکړي. د شورا مرستیال عطاالله الدین وایي چې په پلاوی به د یک شنبې او دو شنبې په ورځو د طالبانو سره ابتدایي خبرې وکړي. نوموړی وایي دغه آزاد خبرې په افغانستان کې په سوله ولاړې دي، او په دې کې به د افغانستان، پاکستان، طالبانو او نورو موسسو استازي هم ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې د سولې د عالی شورا غړي به په قطر کې د طالبانو او د حزب اسلامي د ډلې د استازو سره هم وګوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د 19 پولیسو په شمول نن د هغو نه سلويخت مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوه چې په کابل کې دی یو افغاني په ظالمانه قتل کې تورن دي. د محاکمه د افغانستان ابتدایي محکمه پیل کړې ده. د محاکمه جریان راسن په تلویزیون کې خبر شوه ده. دا ټول مشکوک کسان د 28 کلنې فرخندې د قتل په تور چې د مارچ په 19 وژل شوی محاکمه کیږي. سارنوال هغه الزامونه ولستل چې لس کسان پی تورن دي. په دې تورونو کې قتل، حمله او حمله ته د نورو د هڅولو تورونه هم شته. پولیسان په بیغوري په وظیفه کې په غفلت د حمله په مخنیوي کې په ناکامۍ دو، او حتی ځنې په دې تورن شول چې په خپلې هم حمله کړي ده. سارنوالانو ویلی دی فرخنده په یوې ظالمانه حمله کې چې دی یو غلط تور لکبل پریوله غول شول چې ګوند قران شریف ته ورچولې په وهلو وهلو کې وژل شو. دغه قتل زیاتره افغانان حق حیران کړل. سره د دې چې زنو مامورینو او مذهبي کسانو ویل کچېری قران شریف ته ورچولې وي نو سزا یې هم داده. د دې حمله خبرو شو ټلیفوني ویډیوګانو چې خلکو ثبت کړی وي، او خوده چې فرخنده وهل کیږي، موټر ور باندې تیریږي، اور ورته چول کیږي، او بیا یې مړه د کابل سین ته غورځول کیږي. د پیښې په غون ملک خلک او همدغه راز مدني ټولنې و پرولې چې د ملایانو د قدرت د محدودولو، د قانون د حاکمیت د ټینګولو او د ښځو په حقوقو کې د اصلاحاتو دروستو غوښتنه وکړي. د ابتدایي محکمې قاضي صفی الله مجاهد د کابل د پولیسو د قومندان او د کورنۍ چارو د وزارت د جنایي تحقیق د رئیس په شمول د پولیسو ډېر لوړ رتبه مامورین محکمې ته غوښتي دي. د قاضي هم د غراز د هغه پولیس د گرفتاری حکم هم کړی دی چې ویل کیږي یو مشکوک سړی خوشی کړی دی. د افغانستان په عدلي سیستم باندې د ډېر وخت رئیس دا انتقادونه موجود دي چې د اکثریت افغانانو د قضیو غم نشي خوړلی. سره د دې چې په اساسي قانون کې د ښځو او نارینه وو د حقوقو د مساواتو، په ښځو د ظلم زور د مخنیوي تضمین شته، خو په خاصه توګه ښځې له نظره غورځول کیږي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د زابل پولات کې د کابل قندار د لوی لارې څخه د تختول شو او 50 کسانو جسدونه نن سهار پولیسو ترلاسه کړی دي. دا کسان د جمعې پر ورځ د کابل قندار په لوی لارې وسلوالو يرغمل کړی و. وجل چې کسان د غزنی د مقر ورسوالۍ وسیدونکو دي او ویل کېږي چې په سیمه ایزو پولیسو کې کار کاوه. د وجل شو کسانو جسدونه چې اوس د قلات په روغتون کې دي په ډزو وشتل شوي دي. د زابل د امنیت قمندان میرویس نورزی امریکا غږ ته ویلي چې دا پیښه شوې ده او د تختول شو کسانو د موندنې لپاره د پرون راهیسی هڅې پیل کړې وي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو غږیږو د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په نیپال کې چارواکي وایي د تیرې هفتې په زلزلې کې د مړو شمېر 6600 ته رسیدلې ده، خو لا هم زرګونه نور خلک ورک دي. په ورکو شوو کسانو کې زر تنه اروپایان هم دي. چارواکي وایي دا هیلې ډېرې کمې شوې دي چې په ورکو شوو خلکو کې د څوک ژوندی پاتې وي. بل لوري ته هغه کورنۍ چې په زلزله کې زیانمنې شوې دي دا شکایت لري چې اوبه او خوراک ورته په وخت نه رسیږي. دوی د چارواکو او د خیر ښېګڼو له ادارو نه غوښتي دي چې د مرستو رسول چټک کاندي. ډېرې کورنۍ لا هم تر شنه آسمان لاندې شپې سبا کوي، خو داسې ښکاري چې د کټمنډو په ښار کې حالت لږ غوندې عادي شوی دی. دوکانونه پرانستل شوي دي او کاروبار بیرته شروع شوی دی او ځینو بې ځایه شوو کورنیو خپلو کېږدۍ ټولې کړي دي او کورونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشره والیری اموز د درې ورځو دپاره نیپال ته تللې چې د مرستو رسولو چارې په خپله وګوري. د نړیوالو خیریه موسسو نه یې غوښتي دي چې خپلې مرستې زیاتې کړي. د نیپال حکومت په زلزلې کې د هر مړي کورنۍ ته $1000 او د جنازې د مراسمو لپاره $2000 ورکوي. ملګري ملتونه وایي د نیپال په زلزلې کې 8 میلیونه خلک زیانمن شوي دي او 2 میلیونه بې کوره شوي دي.
د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته تللی او د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. د هغه سفر مخکې نه اعلان شوی نه و. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې د کاناډا نقش مهم وګڼه او د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه سختدریز ډلې سره په مبارزه کې نور همکاري هم وکړي. کاناډا د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو برخه ده چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې د عراق د پاو سره د هوایی بمباریو روزنې او وسلو همکاري کوي. صدر اعظم هارپر د کوردی چارواکو سره د کتلو نمخ کې د عراق شمال ته روانېدو نه مخکې ژمنه وکړه چې حکومت به خپل همکاري جاری ساتي.
په عراق کې چارواکي وایي چې د بغداد په لویدیځ کې د ځانمرګې په برید کې 6 عسکر وژل شوي دي. د پولیسو او صاحب منصب ویلي دي چې برید کوونکي نن د شنبې په ورځ د چاودونکو موادو نه ډک موټر د جرما په خارګوټي کې په یوې پوځي قومندانې باندې وروسته دي. په دې خارګوټي کې حکومتي قواوی او شیعه ملیشي د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې دي. دغه صاحب منصب ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 3 عسکر او 3 نورې د ملیشو غړي دي. په چاودنې کې 9 عسکر ټپي شوي هم دي. عراقي عسکر او شیعه ملیشي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د هوایي بریدونو لخوا ملاتړ کیږي د کافي زیات مودې را په دې خوا الیزلې کوي چې د جرما د خارګوټي نه د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران وباسي. د جرما خارګوټي د فلوجي د خار په ختیځ کې پروت دی چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی.
په سوریه کې یقین اونند د شنبه پر ورځ د حلب د خار په شمالي برخه کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه باندې بمباري کړې او 12 خلک وژلي چې ماشومان هم پکې دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي چې په برید کې د یوې کورنۍ 8 غړي وژل شوي دي. تلویزیون د پولیسو د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه ده اخیستل شوی ویلي دي چې په دې برید کې 45 تنه ټپي شوي هم دي. د دغه چارواکي د معلوماتو له مخې په برید کې د خلکو کورونه، دوکانونه او موټر تباه شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 3 ماشومان دي. خو بل پلو بیا د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د یاغیانو په بمباریو کې یوازې 15 تنه وژل شوي. د غیدارې ویلي چې ښایي د وژل شوو کسانو شمیر به زیات شي ځکه چې د ځینو ټپي شوو خلکو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
د نایجیریا پوځ هغه 200 جنکۍ آزادې کړې دي چې بوکو حرام برمته کړې وي. حکومت دا خبره نن کړې ده او زیاته کړې ده چې دا نجونې د هغه هیواد په شمال ختیځ کې د سامبیسا په ځنګل کې د بوکو حرام د یو پوځي کمپ نه آزادې کړې دي. د دې هفتې په شروع کې په همدې شمیر یو بل برمته شوې ډله هم له همدې ځنګل نه آزاد کړی شو. د وروستیو رپورټونو په بنا په سلهاو جنکی او میرمنې د تیرې هفتې په ترس کې خپل کورونو ته ستنې شوې دي. دا لاندې معلومه چې په دې ځکهونکو کې لچې باکنومي سیمه نه راغمل شوې ځکهونکو هم شته او کنه. د بوکو حرام له خوانه د دغونجونو برمته کولو په نړیواله سطح د خلکو پام ځان ته واړو او همداشانه د خلکو قار هم راو پاره د دینجونو په خوشی کولو کې د ناکامۍ لامل